سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام اشفاق بچی شوی دی خبري خبرونه تموز فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلی کوم مجله به په خبرونه پیل کړو. د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د روغتي نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداروي د جاپان او اروپای ټولنې په مرسته په افغانستان کې 55,500 تنه حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې په دې پروګرام کې به د ښځو او ماشومانو د ظرفیت لوړولو ته پام زیات کړی دی. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې راووت ورنشي لکه لمل سره به مخامخ شي. د خبرداری د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په یو رسمي اعلامیه کې ورکړی دی. د اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري هم خپره شوې ده، د دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته پکې خبرداری ورکړل شوی دی چې د سیمې اوسیدونکي تراویح کولو ته اړ باسي. د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د راپور پاړه د پور پاړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځندېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو نړیوال صندوق سره په خبر بوختي چې نور پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته ویلي چې د پور مسله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځندېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د څلو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه هم پوره کړی دي. د متحده عربی اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. او دا کرکټ غورالیک د هند کرکټ غورالیک نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کینګ لوبډلو په مسابقه پیلېږي. سکال په دغه لیک کې 15 افغان لوبغاړي: راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګورباز، نور احمد نکروال او نوین الحق لوبېږي. د هند په غورالیک کې 14 لوبډلې برخه لري. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د ایمرجنسی روغتون او د روغتیایي ناورین بشری مرستو او نړیوالو روغتیا په برخه کې ښوونیز او ترنیز مرکز د یو ګډ راپور مندنخي چې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هر ورځ له خوړو او درملو یو وټاکي. د چولې په افغانستان کې زیاتره خلک د ناروغۍ سره مخ دي. آیا اقتصادي ستونزې ډېرې دي که ناروغۍ په افغانستان کې ډېرې دي؟ وړاندې به په یو ډاکټر سره په دې موضوع خبرې اترې ولرو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا د ملګرو ملتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دوی سره دې تعامل وکړي. دا چې د ملګرو ملتونو چارواکي څومره به ماده وي چې طالب حکومت سره تعامل وکړي، په دې اړه هم درته راپور لرو. همدارنګه طالبانو په بدخشان کې د صدای بانو سیمه ییز راډیو خپرونې بندې کړې دي. د چیلت صدا په دې به هم درته راپور لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به دې ته تم شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمن اتورن شوی او د محکمې لپاره نیویارک ته بلل شوی. دا چې په څه تورن شوی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا بغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ایمرجنسی رختون او د روغتیایي ناورین بشری مرستو او نړیوال روغتیا په برخه کې خونی زوړنیز مرکز د یو ګډ راپور مندنی خي چې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هر ورځ له خوړو او درملو یو وټاکي. په همدې تړاو امید زهرمل سره مل شوی. زهرمل صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوی دی؟
بله، دا راپور خورا لړزون کړي. په دې معنی باندې چې پایل یا ارقام چې په دې راپور کې خبرې شوې دي، هغه ښیي چې د افغانانو له ډلې میلیونونه کسان یې د ورځې د دوو انتخابونو نه باید یو انتخاب وټاکي، یا دا چې خواړه ځانته واخلي او یا درمل، ځکه ناروغۍ هم په افغانستان کې زیاتې دي او بشري فاجعه عملاً روانه ده. د دې راپور پایلې چې پرون پنجشنبې خپرې شوې دي راغلي دي چې پکې د 13 ولایتونو کې 2800 کسانو سره خبرې اترې کړي، خو د پختل شوې یو له ډلې نه په هرو دوو نفرو کې یو نفر ورته ویلي دي چې په تېر یعنی 2021 اګست راهیسې تر اوسه پورې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي له امله د دوی یا د کورنۍ غړی مړ شوی او یا یې کوم ملګری مړ شوی دی. همدارنګه له پختل شوې یو دوه ویلي دي چې کله چې درمل اخري نو بشپړ درمل نه اخیستل شوی نه شي اخیستلی. نیمایي نور ویلي دي چې انتخاب یو لري، یا خواړه یا درمل. 15% نور بیا خلکو پیسې پور کړي تر څو درمل واخلي او هغه ستونزې چې دوی لري د روغتیا په برخه کې هغو ته ورسیږي. د راپور په برخه کې یو شمېر نورې جزئیات هم رانغاړل شوي دي او هغه د امیدوارو مېرمنو په برخه کې دي چې د مراقبت صحیح مراقبت اسانتیاوې نه لري. ډېری یې کله چې د زیږون لپاره روغتیايي مرکز سزي په لار هم دي او حتی له ولادت وړاندې کوم مراقبتونه چې دي ډېر یې هغوی ته هېڅ لاسرسی نه لري تر دې چې د زیږون تر وخته پورې. دا ځینې وړاندیزونه کړي دي. هغه له نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه کړې ده چې مشخصه بودیجه د 2 کلونو لپاره د افغانستان روغتیايي سکتور ته بېله کړي، خو ځینې ظرفیت اړتیاو ته په کتو باندې اول دا چې ظرفیتونه لوړ کړي، سیستم باندې کار وکړي چې وشي کولای په سم ډول باندې خلکو ته لاسرسی، هغه کې تخصصي برخه کې د خلکو لپاره چې عملي زده کړې دي زمينه سازي وشي او تر خوا افغانستان اولویت ته بیرته راشي د نړیوالو په برخه کې. د دې راپور تر څنګ د راپور د چمتو کېدو په محل په افغانستان کې د نن عملا خلکو سره خپل ازادي راډیو هم خبرې وکړي. هغوی دا قصې کولی چې هو همدغه حالات دی. یوې میرمن چې تقریبا 10 کاله کېږي په بستر پراته ده، وایي په وروستیو کې د دې پیسې نه لري چې جیګه شاته ماینه وکړي او یو عادي درمل چې 15,000 تر 16,000 افغانۍ د کول شي درمل نه وشي هغه ته هم لاسرسی پیدا کړي. روغتیا پالان هم په همدغه نظر دی، وایي چې څوک ورته ورځي یو غوښتنه ترې کوي چې معاینات هم ورته کمو کی، یا به معاینه کوي یا به درمل اخلي او درمل په بشپړ ډول نه یوازې دومره چې وشي کولای د لږ وخت لپاره د درمل نه وکړي، خو د ډیرو نورو کیسې داسې دي چې هغوی ته یو توانایي هم نه لري چې وای واخلي او یا خپل معاینات وکړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان امید زهیر ملو چې د ایمرجنسی روغتون او د روغتیایي ناورین بشري مرستو او نړیوال روغتیا په برخه کې خونیز او ترنیز مرکز د هغې راپور پاړه چولې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې د خوړو او درملو ترمنځ یو وټا کې موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع تم کې روغتیا پال نجیب الله زخیلول هم را سره مل شوی دی. زخیلول صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو هم راپور واورید کبه پیل کړه ته دا وایي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو سربیره ولی زیاتره په لرو پرتو سیمو کې په ټوله کې په خارونو کې ولی خلک ډیر مریضان کیږي، علت څه ده؟
مانونه ستړي مشه ټول دلته په افغانستان کې تر کومه چې زما تجربه ده او د افغانستان خلک چې دي په اکثره ناروغیو کې دوی ډیر زیات په دوا باندې اتکا کوي، یا در په دوا یې غونډه ملا په دوا تړلې وي یا درملو ته ډیره دغه کړې وي. دا هغه څه دي چې دوی یو قسم احتیاط حاصل کړی دی د درملو دغه مخکنی د زهیر مل صاحب د راپور پر بنسټ وایم. موږ او بل د تاول د ناروغیو چې ولې ډیر ناروغ کیږي په افغانستان کې په دغه هوا ککړتیا چې دا څو برخې لري، یو هغه هوا ککړتیا ده چې د موټرو غاسونه دي، د فابریکو شتون دی او یا د ځنګلونو وهل دي. بل برخه د په دې اخر څلوي تو کلونو کې ډول ډول د وسلو استعمال دی چې دا مستقیم ډول د انسان پر روغتیا باندې تاثیر لري. او لدی سره بل ستره جنجالي زما موضوع چې زما د مسلک سره چې سپورت او تبابت دی چې زپه کې دغه لرمه، هغه دا دی چې زمونږ خلک چې دی سپورت ته په ډیر سپک سترګه ګوري. مثلا فعالیتونه چې دی سپورتي فعالیتونه دا ډیر نه کوي. زه کامدل ته په دی اروپا کې خپل افغانانو ګورم او یا مثلا په افغانستان کې بچما ولیدل، دوی یوازې غټ کار دا دی چې دوی تر بازار پورې پیدا لاړ شي او ډوډۍ خوري او بس اماغه په ډوډۍ تر مهال نو صحیح قسمه. دا د ناروغي هغه اساسي بنسټیزه جنجالیزه خښتې دي. دا باید ونړیږي. دا چې څنګه باید ونړو دا یو تعهد ته ضرورت لري، او هغه تعهد دا دی چې مونږ باید هغه چې زمونږ په وس رسیږي، مونږ په دې وس نه رسیږي چې ځنګلونه وهل مانی کو، ځکه دا یو مافیا ده. زمونږ په دې وس نه رسیږي چې خراب موټر واردول مانی کو، دا یو مافیا ده. زمونږ په دې وس نه رسیږي چې د فابریکو خاوندان دې ته وادار کو. په افغانستان کې د خښتو بټۍ جوړې شوې دي، دا په پاکستان څخه را وارد شوی کلتور دی. دا مونږ په دې وس رسیږي چې خپل اولادونه د ځینې خوړو د نه خوړلو ته وهڅو. زمونږ په دې وس رسیږي چې خپل ځان فعالیت ته وهڅو. زمونږ په دې وس رسیږي
دلته دا موضوع مزه کې تاسو خوړو ته اشاره وکړه، په خپل پروختیا کې د سالمو خوړو رول څومره ده؟ په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، څه فکر کوي؟ دا چې په کافي اندازه دوی خوړه نه لري، دا په صحت تاثیر نه کوي؟
د روغتیا لپاره دوه اساسي جزونه ډیر زیات مهم دي. په عموم کې کومه لار شو وس مثلا دریشه نه ډیر زیات مهم دي. که تاسو مثلا یو د شکر ناروغ راوخلی، هغه ته درې خبرې ډاکټر کوي: د ژوند طرز دې بدل کړه، خواړه دې منظم کړه، او درمل دې په وخت واخله. څه دا یو مسله ستغری او کونچ ته نزل ریکوم درمل زه دی خپل ولستم چې غریب دي درمل ته بس نه رسیدي. کچیر ته دوی د ژوند طرز کې تغیر راولي او خواړه منظم کې مهمه نه ده چې دوی د غوخي اوخري ورجه دی اوخري. ګوري تاسو وګورئ، زبرسون زما عادي چې کم رقم ترکاری په خوله غز ما مورم پخی، زما مور چې رقم ترکاری په خوله غز موږ د کورنۍ ټول غړي ماس پخی، هیڅ نه وخت پکې نشه. ډیر غوړي، ډیر مصالې، ډیر پیاس ری کی دانو، هیڅ قسمه سی دغه نه لري، فائدہ نه لري. دا اسی دایری چې ګیډه پیډه کیږي. مهمه نه ده، مهمه ګوره کدا ټینډې وی کې پانجان وی کالوغان وی، دا کته په طریقې سره پاخه کې نیم خامې پاخه کې پاغه وصول سره پاخه کې ډیر غوړي پکې استعمال نه کې، ډیر مصالې پکې وانه چي، نو ته کولای شې د یو لړ ډیر ناروغي نه پکې دغه مثلا ګوره د ډیر غوړي استعمال چي د زړه او د سږو په ناروغي کې، د زړه او درګونو په ناروغي کې بارز رول لري. او زمون خلک دغه غوړي خوري چې دا 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 د ناروغي د زړه د ناروغي لپاره بيخي کفر دی، کفر.
یعنی پټول کې سالم خوړه په افغانستان کې موږ خلکو ته څه توصيه کول شو؟ افغانستان داسې یو هیواد چې هلته خلک د فقر سره مخامخ دي او لوګه پکې ډیره ده، اوس مهال کې داسې څه خلک کول شي چې هم په کافي اندازه هغه خوړه چې تاسو یادونه کوي چې صحیح خوړه دي دا واخلي، او هم هغه اقتصاد چې د دوی ضعیف ده هم هغه ته رسیدنه وشي؟
وچه ډوډۍ او مثلا الوغان او شنه سبزی او لمر، دا هغه څه دي چې د انسان د ژوند د ټولو ناروغیو د منځوړلو به ګناګار شمه، یلک به دروغجن شمه. خو ولی د 80% ناروغي ورسره سپورت کول، فعالیت کول د دې ټولو ناروغي مخرج. ګوري زه درته د یو علمي مجلې یو ایسایا وایم چې مالی دا وسته خپل مقالې نه راوخستله. کچیرته یو سړی فعال ووسیږي او د ورځې لک تر لگا مثلا 15 کیلومتره پیاده مزل وکي، او دا څنګه باید وکي دا اوس بحث به ډیر نه وګدو، ځکه چې اوس کلمی لا شو دا ډیر زیات اوس وګد بحث ته ضرورت لري چې څنګه باید لا شي، لاسونه باید څنګه وخوځي، څټ باید څنګه وخپي، څنګه وخوځي. خو ډیر سپیسره د ټول هغه ناروغي چې سبب معلوم نه دي، ډیر کموالي سبب ګرځيږي. 15 سپیسره د زړه د ناروغي سبب ګرځيږي، 40% د شکرې د ناروغي، د دویم ټایپ د ناروغي څخه کمزه. خو دا اوس ټول چې درته وایم دا ډیر دغه دي. خو ما درته وویل کچیر ته دلته یو بلانس موجود دی د ناروغیو او د سپورت یا د فعالیت، ضرور دا نه ده چې ته بیټ راواخلې او کرکټ ته وکړې. ضرور
زخریوال صاحب، تاسو دلته د سپورت موضوع ته ډیره اشاره کوي او په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې خلک سپورت نه کوي ځکه ناروغیو سره ډیر مخ کیږي. هغه کسان چې تنفسي ناروغي لري، که هغوی تیز منډه وهي یا ډیر سپورت کوي، ور باندې تاثیر کوي، هغوی ته څه توصیه کوي؟
دا ګوره، دا زمونږ د پاره لکه موږ څو موږ د پاره دی یو منل شوی ځین شي، موږ منلې دي. که زه د څه وکم مثلا، که زه زکام يم او زه یخ یو بوس کوم، زه نورم زکام کېږم، ولو که نوې چیرن دا خې چې څوک زکام دي ستونی درد ولري، آیس کریم مخري، خو آیس کریم باید صحیح وسیږي، یا یخ یو بوس کې برابر یخ یو به خکېږي زکام. ګوري دا کلی مثلا موږ ورته کیسر و یا کاوسر ورته ځین خلک وي، کوم خلک چې د سږو ناروغي ولري، ضرور نه ده چې دا منډه وهي، دا د منظم پر روان ډول باندې دا د سپورتي د سږو سپورت اول اجرا کی، چې دې ته مثلا د تنفس بندول، سات کلکول، بیرته خوش کول، د دې د سږو د کپاسټي یا ظرفیت مخ پر وړاندې ولر وړل، چې څو پرې چې دا ډیر انقباض او انبساط وکړي. مثلا موږ کولای شو د ډیرو ناروغي نه دغه وکړو، ضرور نه ده چې موږ د پامغه منفي فکر کې کزمن وام سمریزیګم نه.
مدنه کور ودان ژوندۍ وسی روختیا پال نجیب زاخیلوال ور سره چې په افغانستان کې په دې اړه باندې چې ولې خلک ډیر ناروغه کیږي او د دغه ناروغي علتونه څه دي بوک سره خپل تحلیل شریک کړو. په هم افغانستان کې تم کېږي د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا عالم ګرمې لتون ساسمان غوښتي دي چې پر طالبانو چې پر طالب چرواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه دي لری کړی. هغه د وختونه پرون په افغانستان کې د یو نامال مشر په کتنه کې کړی دا بیا به هم امید زهیر مل ته ورشو. زهیر مل صاحب تاسو کړه ته وایي په دغه کتنه کې د افغانستان او همدارنګه پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرکېدو په اړه نور څه ویل شوی دی؟
دا کتنه چې پرون شوی ده پکې مولوی عبدالکبیر چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال دی دا خبره کړې ده چې دوی تعامل غواړي له نړۍ سره. خو د دې تعامل لپاره یو مسله چې ډېر اړینه ده، هغه دا کوم محدودیتونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو لګول شوي، د طالبانو په حکومت او د طالبانو په چارواکو، هغه باید لرې شي، ځکه دا یو ډول خنډ دی د دې اړیکو په دوام باندې. تر فائدې یادونه هم شوي چې دوی اوس شرایط ټول پوره کړي دي او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې بیا دا یادونه هم کړي چې د ملګرو ملتونو ونډه ډېره مهمه ده. دا خبر پاړه د طالبانو د رئیس وزرا دفتر خبره کړي، خو یونامه نخپل اړخ هیڅ داسې مطالب نه دي خبره کړي چې دا لیدنه شوې دا مسایل پکې یاد شوي دي کنه دي یاد شوي. عملاً په طالبانو باندې دا نیوه کړه چې د خلکو خو غواړي له نړیوالې ټولنې چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، خو کوم شرایط چې اړین دي او نړیوالې ټولنې وړاندې کړي دي هغه دوی نه دي پوره کړي. له دې شرایطو ښکاره عملاً ځینې ښودل شوي دي. امریکا متحده ایالات ویلي، اروپایي ټولنې ویلي، ملګرو ملتونو ویلي، هغه داری چې یو همشمول حکومت باید جوړ شي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو حقونه باید ټول ومنل شي، د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، دوی ته د کار اجازه ورکړل شي او په دوی لګېدلي بندیزونه باید پای ته ورسیږي. خو طالبانو له دې یو هم نه دی عملي کړی، خو په ځلونو دا خبره تکراري چې شرایط برابر دي او باید مشروعیت ورکړل شي. دلته دننه په کور یعنی په افغانستان کې دننه په طالبانو دا نیوه کړه چې دوی خپل پالیسیانې په زور به افغانانو مني او بیا وایي چې شرایط منل شوي دي. ما د سیاسي چارو د ځینو شرونکو سره دا خبره شریکه کړه چې د طالبانو لخوا رښتیا هم شرایط منل شوي دي. نو دوی یو شرونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم بدماشي کوي او هم په بدماشي له نړۍ نه مشروعیت غواړي چې دا ډول کړنې د منلو نه دي. په ځانګړي ډول باندې پورسوي کې هغوی د متي الله ویسا نیول کېدو ته اشاره وکړه. له دې نه یو ورځ وړاندې چې درې میرمنې د لاریون په تور باندې نیول شوې دي ته اشاره وکړه چې دا یو ډول دیکتاتوري او دیکتاتور رژیمونه نړۍ په رسمیت باندې نه پیژني. د طالبانو سره د نړۍ یو بل ټکر په ځینو نورو مسایلو دی. له دې نه یو د افغانستان هوایي حریم دی چې طالبان بد ګڼي چې په افغانستان باندې ډرون الوتکې وګرځي او هلته څارو کې. په اوسیو کې د دوی لوی درسیز فصیح الدین فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته دا خبره کړې ده چې امریکا په ځلونو د افغانستان هوایي حریم نقص کړی. په داسې حال کې چې ژمنه کړې ده د دوی تړون یو برخه دار چې د افغانستان هوایي حریم ته به دوی درناوی کوي، اما امریکا دا څار لري د افغانستان په فضا باندې اول تر دوی الوتکې ګرځي چې دوی غوښتنه کړې دا کار دې منه شي. خو لکه چې هغه مهال چې د افغانستان امریکایي عسکر وتل، د امریکا جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی هغه توانایي ساتي چې افغانستان کې ترهګر په نخښه کې وي. زه بیا دا عملی هم کړل د اگست په دویم یعنی 2020 کال باندې ایمانو زواهری وژل کېدو په کابل کې دا وکړه چې امریکا دا توانایي لري او د دې سوار د دې څار او توان او طاقت هم لرلی شي چې کولی شي هغه تر هغه چې په افغانستان کې میشتي هغه په نخښه کې ولمنځي.
ډېره مننه کور دی ودان امید زهیر مل و چې د یو نامال چرواکو سره یې د طالب چرواکو په اړه کتنه مکثر جزئیات شریک کړل. په هم افغانستان کې تم کې ګو د طالبانو حکومت په بدخشان کې د صدای بانو سیمایي رادیو خبرونه بندي کړې دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي د رادیو پر لپسې توګه د طالبانو د حکومت د خبرونو لا پالیسي څخه د سرغړونې لامل تړل شوې ده. وربشو حسیب په تلاش ده. تلاش صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو سره د دغه رادیو د بندیدو پر علتونو خبري وکړې چې دا رادیو ولې بند شوې ده؟
سلامونه. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان یو مسؤلین څخه ازادي رادیو ته وویل چې د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل خپل نوم په راپور کې واخلي. وایي چې رادیو ته د بیا خبرونو اجازه ورنه کړل شي. د رادیو د خبرونو ترڅنګ په افغانستان کې سلګونه خوځو غږونه هم چوب شي. د هغه د اداله مخې په رادیو کې د عربي نه د خبرولو په دوام په تیروتنې سره موزیک خور شوی چې لامل یې طالبانو د دوی رادیو وټړله. دغه د رادیو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د ریښ پرونی د خځو لپاره دی. پرون یو بجه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ځواکونه او د بدخشان د امر بالمعروف ریاست کسانو د دوی رادیو بند کړه او وی ویل چې تاسو په خپل رادیو کې موسیقي خپره کړې ده. دا وایي چې البته موزیک و هغه هم د عربي نعت څخه وروسته د دوی د یو تخنیکی همکار د تیروتنې له امله پلی شوی و، نو ځکه یې د دوی خپرونې بندې کړې دي. د هغې په خبره آن په تیر جمهوري نظام کې هم دوی د روژې په میاشت کې د موسیقي له خپرولو ډډه کوله او دا یوازې یوه تیروتنه وه، او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات رئیس معزالدین احمدی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره یې تایید کړله، وویل چې د صدای بانوان راډیو د دې له امله تړلې ده چې دوی موسیقي خپروله، او د دوی په وینا د طالبان حکومت د پالیسۍ خلاف دوی خپلې خپرونې مخته وړي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یا نایب مسؤول ظریف کریمی بیا وایي چې هڅه کوي دې رسنۍ ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ډېری انځوریزې، غږیزې او چاپي رسنۍ وتړل شوې. خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم بېکاره شول او یا هم اړ شول خپلې دندې پرېږدي. د هېواد پرېښودل، شکنجه، وهل ټکول، ګواښونه او نیول نورې هغه ننګونې دي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان خبریالان ورسره مخ شوي.
ډېره زیاته مننه کوروان هستی په تلاش و چې په بدخشان کې د صدای بانوان د راډیو د بندیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا پوخنی ولسمشر ډونالد ټرمپ رسمن تورن شو او د محکمې لپاره نیویارک ته بلل شوی دی. پرده تور دی چې د پرون فلمونو یو لوبغاړی ته یې پیسې ورکړې وې چې له ده سره د اړیکو په اړه چاته څه ونه وایي، خو ټرمپ او مدافع وکیلانو یې دا تور رد کړی دی. په دې اړه عصمت څاروان به سره په سټوډیو کې مل شي. فکر کوم چې څاروان صاحب څه تخنیکي ستونزه لري، یو څو شېبو کې هغوی راشي موږ سره به د دې موضوع په اړه جزئیات شریک کړي. خو اوس به هم ورشو خپل سپورتي همکار ته، بختیار ساحل ته. ساحل صاحب کې تاسو موږ سره یاست، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه او وروستي جزئیات څه دي؟ ساحل صاحب تاسو موږ غلري؟
سلامونه. بالکل، تاسو اورم، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل نن د دې هیواد په احمد آباد ښار کې پیلېږي. په لومړنۍ لوبه کې به د تیر کال اتله لوبډله ګجرات ټایټنز د چنای سپر کینګز لوبډله پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. سږ کال په دې لیگ کې پنځه افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. د آی پی ایل په سیالیو کې لس لوبډله سره سیالي کوي چې هر لوبډله به څوارلس لوبې په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. د افغان لوبغاړو له ډلې به راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې ولوبېږي. د غراز رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد، او نوین الحق د لکنو سپر جاینټ په لوبډلو کې شامل دي. نوین الحق په لومړي ځل په دې لیګ کې پیرل شوی دی. د ویلو ده چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل به د یاد هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ترسره شي، او پیلو به د مئی په یوویشتمه نیټه پلان شوی. پورته د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن د نیوزیلند خلاف د ورځنیو لوبو لړۍ وبایلله، او دوی د 2023 یعنی د روان کال د یو ورځنیو سیالیو د نړیوال جام ته نیغ په نیغه تک څخه پاتې شول. دوی به له دې وروسته د کوالیفایر راوند په یا د لارموندنې په پړاو کې له هغه لوبډلو سره چې هغه پړاو کې لوړاندې شاملې دي سیالۍ ترسره کوي، او بیا به لغی سیالی و دول اوبدلی دو زر درویشتم دی ورزنی و سیالی و ندیوال جام تلار پیدا کی لا هم ول اوبدلی دغ سیالی و تو دغ ندیوال جام تلار پیدا کرده چی لغی دلی افغانستان هم دا یا ول اوبدل بلا هم کولیشی چی نیخ پنیغ دی سیالی و تلار پیدا کری وس د سویلی افریقا دل اوبدلی چانس ډیر شوی چې هغوی وکړی شي خپلې پاتې لوبې وګټي چې له نیدرلینډ سره دم ګړی روانې دي او هغې نه وروسته به دوی بیا دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. بله
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت د نړۍ وروستي جزئیات هم موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله مسله راوخلو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمن اتورن شوی او د محکمې لپاره نیویارک ته بلل شوی دی. اسمت سروان سره وصل شوی دی. سروان صاحب ستړی مشي تاسې کراته د دغې د ټرمپ د تورن کېدو په اړه دا چې ولې محکمې ته بلل شوی دی که جزئیات راکړي.
ډېره مننه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستورمې دانیلز په نوم د پورن فلمونو یوې لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسما تورن شوی دی. د پنجشنبې په ورځ قضایي پلاوی پرېکړه وکړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسما تورن شي چې ستورمی دانیلز ته $130,000 ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یوه پخواني ولسمشر خلاف د جرم لبنانی دوسیه وي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیل سوزان میچل دا خبره تایید کړې ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمې کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزریک ته دنده سپارل شوې وه چې ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ټرمپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کېږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د ده مدافع وکیلانو ویلي دي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخواني ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري د محاکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسانې چیروي، لکه د ګوتو د نښو ورکول او عکس اخیستل. ټرمپ په یوه خبر پاڼه کې د منهټن څارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي دي. الوین بیرک په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې دوی هر دوسیه په خپله قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. له بلې خوا ستورمی دانیلز ویلي چې ډونالډ ټرمپ په 2016 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې، او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالډ ټرمپ پخواني وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې ویلي چې د ښاغلي ټرمپ په امر او له هغه سره په مشوره ستورمی دانیلز ته $150,000 ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالډ ټرمپ له میرمن دانیل سره د اړیکو لرل رد کړي دي، او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې که د ده د نیولو امر وشو نو اعتراض پرې وکړي. ټرمپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوري پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان عصمت سروان و چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تورن کېدو په اړه باندې او دا چې نیویارک کې محکمې ته بلل شوی دی په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. اوس هم ارزو ژوند پروژه کې ستاسو اوریدونکو ځانګړی پیغام اورو.
ژوند په روژه کې
زمان بشیر احمد دی دلو ولی وسدن که ما دل په دادجه که کارتونه خرڅومه
هغه خو دروازه خود نور کلو وسه چر واخر مخ کې په دوبي وسه غدي په جمی کې او هغه د خونه کړه مګر نو نن داسې د اقتصاد خواسته د ځوان د خواسته ولر ډیر کار خراب تو کار خراب خو اقتصاد می هغه دی زی په دې کار نه سجبن نه ژوندګي نه سه په یو لاس په شمالولې ما مګر هغه دی ولا کده کور نه پکا اولاد لا پیدا کیږي گرانیده برور ده پینزو آقانا شیخ ده شل آقانا تا بلاری زمان پشمان پدا تاثیر که چی واسه نلرمه مخی با دورو گونی پا دوال سو کل داری و ساقه دی پشفر زر خوبه زر کل داری ده دستون ده پرکسو پا خواب ده غدو ده با پا پینزو سو و ساقه دی پا پینزو لسو آقانی ده ده غصی کاری ده وسلونه هڅه پجه کټوې پیدا کوه د ورځې لسته پر داسړک نه پیدا کیږي بس تا کور آیا لا ته ګوري